سلامونه ستلی مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دي. خبري مجلې ته مو زه فجنه سیاده تای روشان تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو مجله په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وای په افغانستان کې بالا 2023 کال کې 28 میلیونه او 3 لک وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 350% په کې زیاتوالی راغلی دی. دغه ادارې نن جمعه په ټویټ کې ویلي دي د اقتصادي رکود، اقلیمي بدلون، لوږې او د شخړو اغیزو د خلکو اړتیاوې لا زیاتې کړې دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي وو په افغانستان کې د اقتصادي رکود له کبله خوړو ته د خلکو اړتیا وی زیاتې شوې دي. ملګری ملتونه وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې او ښځې پکې له تعلیم او تحصیل څخه بې برخې شوي دي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي ادارې یونسکو د تعلیم نړیوالې ورځې په درشل کې چې روانه اونۍ بل منزل کېږي، پرون د ټولو نجونو او ښځو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د دروازو پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده. را روانه سه شنبه یعنې د جنوري 24 د تعلیم نړیواله ورځ ده. یونسکو وایي نن سبا په نړۍ کې 240 میلیونه ماشومان او ځوانان له ښوونځیو بې برخې دي او 1.1 میلیونه پوخ عمره کسان بې سواده دي. د دې ادارې په خبره د تعلیم حق تر پښو لاندې کېږي چې دا د نه منلو وړ خبره ده. په افغانستان کې نن 1.1 میلیونه چې نجونې تر شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو ځانمرګي برید 2 پولیس وژلې دي او 3 نور یې ټپیان کړي دي. پیښه د خیبر پختونخوا د جمهوریت په سیمه کې شوې ده. د خیبر زولي پولیسو مشر محمد عمران مشال اډیو ته وویل چې وسلوالو تیر شپه شاوخوا 8 بجې د جمهوریت پر تختبی کمیتی پوستا ځانمرګي برید کړی دی. نوموړي ویلي چې د وسلوالو په ټزو کې 2 پولیسان وژل شوي دي او یو شخص چې هلته ملازم و هغه هم ټپي شوی دی. محمد عمران زیاته کړې ده چې د ځانمرګي بریدګر د بدن غړي د پیښې له ځایه ترلاسه شوي دي، خو نور 3 وسلوال په تیښته بیا بریالي شوي دي. فنلند اوکراین سره د څه باندې 400 میلیونو یورو چې 440 میلیون ډالر کېږي پوځي مرسته وکړه. نن د فنلند دفاع وزارت یو بیانیه کې اوکراین سره د دې مرستې خبره کړې ده. په دې له اوکراین سره د فنلند مرسته 590 میلیونو یورو ته ورسېده. د فنلند دفاع وزارت یو ویاند ویلي دی چې د لیوپارد 2 ټانکونه مرسته په دې بسته کې بیان شاملېږي. په بینه کې هم راغلي دی چې اوکراین له خپلې خاورې څخه د دفاع په موخه مرستې ته اړتیا لري. او د اوکراین د ماین پاکۍ ویډلې کمبودیا کې د وی اونۍ ازمایښتي دوره پای ته ورسوله. په دغې ازمایښتي دوره کې کارپوهانو د اوکراینی ماین پاکانو سره د یو داسې هیواد تجربې چې ډېر ماینونه پکې ښخ شوي وو شریکې کړې دي. په کمبودیا کې هغه ماینونه چې د 3 لسیزو کورنۍ جګړې کې کرل شوي وو لا تر اوسه پاتې دي. د کمبودیا کورنۍ جګړه په 1988 کې پای ته ورسېده. د 3 فبروري راهیسې لیکل شوې روسیې پر اوکراین یرغل کړی. په دغه هیواد کې هم ډېر ماینونه ځای پر ځای شوي دي. دا راپور پر بنسټ تر اوسه په اوکراین کې 14 ماین پاکان وژل شوي دي او څه باندې 6 بیا نور ټپیان شوي دي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو غواړي په رسمیت وپیژندل شي نو باید د ښځو حقونو ته احترام وکړي. وړاندې مجله کې به درته دا ووایو چې طالبانو د امریکا د دې غوښتنې په ځواب کې څه ویلي دي. یونسکو په نړۍ کې د زده کړو ورځ د افغان نجونو په نوم کړې ده، خو افغان نجونې وایي چې باید په طالبانو فشار راوړل شي چې د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي.
یونسکو د نورو سازمانونو سره په همغږي کې باید د هغو ډلو او حکومتونو لپاره هڅه وکړي چې واک ترلاسه کوي او ښځې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې کوي.
وړاندې په مجله کې به د هغو نجونو نور غږونه هم درسره شریک کړو چې دوی له طالبانو غوښتي دي چې باید د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. اوچا بیا وایي چې په وروستیو کې په نسناستې دخته ماشومانو شمیر ډیر شوی دی. دا چې ولې ډیر شوی دی وړاندې مجله کې به پرې راپور درته ولرو. په خیبر پختونخوا کې ځانمرګي برید شوی دی. وړاندې مجله کې به دغې سیمې ته ورشو او دغې ځای به درته ویډیویي راپور هم ولرو. په کندهار کې بیا د ماهیانو د روزنې فارمونو سقوط کړی دی. دا چې څومره فارمونو سقوط کړی او علت یې څه ده، دینه به هم در سره پور ولرو. د اوکراین د جګړې روسي جزئیات ته به هم تم شو. ساسي ملتیا غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د نجونو او ښځو په اړه د طالبانو اوسنۍ تګلاره د بشري حقونو ته سپکاوی دی. د دې وزارت چارواکي وایي تر هغې چې طالبان افغان ښځو او نجونو ته احترام ونکړي او دوی وځپي، له نړیوالې ټولنې سره به اړیکې لا زیانمنې شي. امید زهرمل سره په استډیو کې وصل شوی دی. زهرمل صاحب، تاسو ته ښه راغلاست. یو کې تاسو راته وایي چې دغه څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کوم چارواکي کړي دي او نورې څه ویلي دي؟ ظاهر مل صاحب، تاسو زموږ غوړی فکر کوم چې ظاهر مل صاحب کوم ستونزه لري، موږ دا غوي غږ نشو اوریدلی. ظاهر مل صاحب، که تاسو زموږ غوړی خبرو ته مو ادامه ورکړي، د امریکا د بهرنیو چارو د هغې چارواکي وینا چې ویلې دی د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو اوسنۍ تګلاره د بشري حقونو سپکاوی دی، او همدارنګه دا چې هغه زیاته کړې چې طالبان تر څو چې افغان نجونې او ښځې ځپي له نړیوالې ټولنې سره به اړیکې لا زیانمنې شي، دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کم چارواکي خبرې دي او په دې اړه نور څه ویلي دي؟ ظاهر مل صاحب، که تاسو زموږ غوړې مهرباني وکړئ. زه فکر کوم چې ظاهر مل صاحب په تخنیک کې ستونزه لري، موږ غږ نه شو اوریدلی. که تاسو خپل مایک آن کړئ، موږ به ستاسو غږ واورو. ظاهر مل صاحب، بلې، فکر کوم چې ظاهر مل صاحب زموږ غږ نه لري، موږ نشو کولی چې دوی سره اړیکه ټینګه کړو. ظاهر مل صاحب، که بیا هم تاسو زموږ غږ اورئ او تاسو تخنیکي ستونزه حل شوې، موږ ستاسو د ځواب په تمه یو. اخیا ظاهر مل صاحب نشي کولی چې موږ سره خبرونه کې وصل شي، د غوي ستونزه ده په مایکروفون کې. همدې مسلې ته به تم شو. موږ په دې اړه باندې د سیاسي چارو کارپو قریب الرحمن شعب ته هم بلنه ورکړې ده، دوی به هم را سره په سټډیو کې وصل شي او د همدې موضوع په تړاو به د دوی نظر هم ولرو. بیا به هم یو ځل ظاهر مل صاحب ته ورشو که دوی موږ سره وصل شوي، دوی به راواخلو. ظاهر مل صاحب نشته، دا ستونزه لا نه ده حل شوې. شهاب صاحب، که تاسو زموږ غږ لرئ او تاسو زموږ غږ په سمه توګه اورئ، تاسو کړه ته وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي څرګندونې کړي دي چې طالبان د ښځو او نجونو حقونو ته کوم درناوی چونه کوي، دا په ټوله کې د بشري حقونو سپکاوی ده، او د دې تر څنګ یې ویلي چې افغاني ښځې او نجونې که څومره طالبان ځپي، دا به د دې سبب شي چې دوی اړیکې به له نړیوالو سره لا ترینګلې او خرابې شي. تاسو څه فکر کوي چې آیا دغه ډول څرګندونې چې د طالبانو په اړه کېږي، دا به په طالبانو باندې اغیز وکړي چې خپل دریځ ته تغییر ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. دا لومړی ځل نه دی چې امریکا دغه څرګندونې کوي او د بهرنیو چارو وزارت ویان دی په دې اړه دریځ او موقف نیسي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو، د اسلامي همکاریو هیوادونو سازمان، د منطقې هیوادونو او ګڼو نورو د نړۍ هیوادونو دا غږ کړی چې طالبان باید د نجونو د تعلیم او کار په اړه باندې خپل اوسنۍ تګلارې ته بدلون ورکړي، او دا له شک پرته چې د افغانستان په راتلونکي، د افغانستان په اوس او د افغانستان په تاریخ باندې تاثیر لري. زه فکر کوم چې دغسې فشارونه او دغسې خبرې بالاخره یوه نتیجه ترلاسه کولی شي. دا به طالبان وهڅوي چې بالاخره هغه څه چې هم د افغانانو غوښتنه ده، هم د ټولې سیمې او نړۍ غوښتنه ده، بالاخره یوه حل لاره ورته پیدا کړي. له لومړي سره په دې اړه چې کوم تصمیم نیول شوی، فکر کوم هغه کسانو، هغه محدودو کسانو چې دغه تصمیم نیولی، د دې پرېکړې عواقب یې نه و سنجولي. نن چې چا دا راپور خپروي چې په افغانستان کې نږدې 8.5 میلیونه انسانان بشری مرستو ته اړتیا لري، بشری مرستې معنا دا چې یوازې هغه د خوړو لپاره ډوډۍ ومومي، نو کله چې 8.5 میلیونه انسانان د یوه مملکت چې د هغې ټول نفوس 40 میلیونه وي یوازې د خوړو په فکر کې وي، نو په هغه مملکت کې به بیا موږ څنګه د
شهاب صاحب دلته یو بله پوښتنه هم راپورته کېږي که چېرته تاسو فکر کوئ که چېرته طالبانو د خلکو ژوند ته اهمیت ورکولی، نو آیا اړتیا وه چې په داسې یو شرایطو کې ښځې له کاره محرومه کړې وای؟
خب اصلا بحث دا دی چې دا یو جمعي تصمیم نه دی، او د طالبانو له خپلو خلو هم دا خبره هر ورځ راوځي چې دغه مشکل به حل کیږي، او دا د یوې محدودې حلقې چې په کندهار کې ده هغوی د افغانستان د حالت یوه دقیقه مطالعه او سنجش نه لري، او همدارنګه له نړۍ سره ډیر وصل نه دي، او د نړۍ په سیاست او حالاتو او د یوویشتم قرن په غوښتنو او په 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 سانتیاو باندې ډیر آگاهی نه لري یا نه د ورته رسیدلې یا هر معلومات چې اوس هم ورته رسیدي فلټر کیږي. نو دا د هغو کسانو تصمیم دی په کابل کې چې ډیر طالب مشران دي هغوی له دې موضوع سره مخالف دي. تاسو د عباس ستانکزي خبرې مثلا د دفاع وزیر خبرې دي کورنیو چارو
وزارت شهاب صاحب دلته یو بل پوښتنه م کوم کله چې دوی په دوحه کې طالبان د امریکایانو سره کېناستل او د افغانستان د راتلونکو په اړه خبرې کولې دوی هغه وخت کې ولی د خپلو دغو سخت دریزو مشرانو په اړه څه نه ویلي او ولی هغه وخت امریکایانو د دوی سره خبرې وکړې چې اوس دوی
په نړیوالو بحثونو کې اوس یوه خبره چې ګرمه ده طالبانو په اړه هغه دا ده چې طالبان دوی په دوه ډلو ویشي. یوه ډله هغه کسان دي چې په دوحه کې له امریکایانو سره مذاکرات وکړل او اوس هم د حکومت په ځینو برخو کې شته. یوه ډله بیا هغه کسان دي چې یا د افغانستان یا د قبایلو په کومو برخو کې وو او وروسته د طالبانو له واک نیولو هغوی راووتل. نو د نړۍ تعریف دا دی چې موږ له هغو طالبانو سره معامله کړې یا مو پر هغو طالبانو اعتبار کړی چې هغوی په دوحه کې وو او کوم اطمینانونه چې موږ ته په دوحه کې راغول کېدل. اصلا که امریکانو اوس دا نیوکه کوي دا د امریکانو پر ځان نیوکه ده، خو دوی د دې د بهانې لپاره هماغه خبره کوي چې د دوحې طالبان او آن ګراوند طالبان چې په افغانستان کې دي دا سره متفاوت دي. او تحلیل دا دی چې هغه طالبان چې په افغانستان کې دي او د دوحه په مذاکراتو کې مستقیما شرکت نه درلود نسبت هغو کسانو ته چې په دوحه کې حضور درلود ډیر واک او صلاحیت لري او په پریکړو کې هم ډیر هوی دخیل دي.
ډیر مدنه کور مودان قریب الرحمن شهابو د سیاسي چارو شننونکي چې موږ سره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان چې ویلي د نجونو او ښځو په اړه د طالبانو اوسنۍ تګلارې د بشري حقوقو سپکاوی دی په دې مخسری نظر څرګند کړه. ظاهر مل صاحب باندې به هم غږ وکړو که تاسو موږ سره خبرونه کې وصل شوی یاست د امریکا د بهرنیو چارو د دغه ویان د خبرو جزئیات کرا سره شریک کړئ.
بلې، د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ویدان پټیل پرون خبری کانفرنس کې یو ځل بیا روښانه کړه چې څاړین دي چې د دې لپاره چې طالبان مشروعیت ترلاسه کړي. هغه ویل تر ټولو مهم بحث دا چې د ټولو افغانانو حقونو ته احترام وشي، خو هغه تکلار چې اوس طالبانو غوره کړی د افغانانو په وړاندې هغه بشري حقونو ته سپکاوی وباله. او دا یې هم ویلي چې طالبان نجونې او ښځې ځپي له نړیوالې ټولنې سره بیا هلته هیله لري چې ښې اړیکې جوړې کړي. داسې حال کې چې دا عمل ته که دوی دوام ورکوي د پټیل په قول دا اړیکې لا زیانمنېږي، ځکه چې دوی ویلي موږ روښانه ورته ویلي چې داسې مشروعیت او باور خپلول غواړي. باید په واضح ټکو په دوی باندې خبرې وشي چې ټولو افغانانو بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته درناوی وشي. دا د پټیل په خبره نه یوازې چې د لنډ وخت لپاره بل کې د ټول وخت لپاره باید هغه سي چې په پام کې ونیول شي. پټیل داسې محل دات څرګندونه کوي چې طالبانو ویلي دوی په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان بیا د طالبانو دیز ادارته یو جالب ځواب ورکړي. او په خپل ټوئیټر پاڼه باندې د ټولو هغو محدودیتونو او بندیزونو نوملړ خپور کړی چې طالبانو عملاً په افغانانو باندې لګولي. ویلي دي چې نجونې ښوونځیو ته نه ځي، پوهنتونونه پرې بند دي، نشي کولای چې کلبونو ته ولاړ شي، ورزش پرې بند دی، حتی تلویزیونونو ته یې ورتګ محدود شوی دی او ډیر نور هغه نوملړ چې البته ډیر اوږد دی او کوم کسان کوم کارونه چې طالبانو کړي دي عملاً دا پکې ښودل کېدل چې طالبانو د افغانانو خو پر وړاندې کوم محدودیتونه او بندیزونه لګولي.
ډېر زیاته مننه کور مودان امید زهري ملو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ویاند د خبرو هغه جزئیات سره شریک کړل چې ولې نجونو او ښځو په اړه د طالبانو اوسنۍ تګلارې د بشري حقونو تسپکاوی دی. همدې مسلې ته به تم شو. په افغانستان کې اوس مېر خزینه زده کوونکي او د پوهنې په برخه کې فعالان د یونسکو لخوا د افغان نجونو پر زده کړو د سمدستي د بندیز لغوه کېدو هرکلی کړی. وایي چې دا کار باید نمایشي اړخونه لري. د ملګرو ملتونو تعلیمي المیو کلتوري سازمان یا یونسکو د جنوري 24مه د زده کړو نړیواله ورځ د افغان نجونو د تعلیم او زده کړو ته ځانګړې کړې ده. خطر پردیس را سره سټډیو کې وصل شوی. پردیس صاحب، تاسو راته وایئ د افغان نجونو سره چې دوی د پانتون محصلین دي او د ښوونځي زده کوونکي دي، دوی تاسو سره په خبرو کې څه ډول غوښتنې درلودې؟ څه غوښتل طالب چارواکونه؟
سلام فریده جان، تاسو ته ټولو لیدونکو او ریدونکو ته. یو شمېر افغان جنو سره چې دوی د ښوونځي نه بې برخې شوي دي د یونسکو راتلونکي غونډې ته په اشاره سره وایي دا غونډه نه یوازې دا چې مهمه ده، خو غوښتنه یې دا ده چې دا باید یوازې په اعلامیه باندې منحصره نه شي. بهر چې دی ولسم ټولګي زده کوونکي د نوموړي آزادۍ راډیو سره خبرو کې وایي چې هیله لرم راتلونکی کال ما د ښوونځي د بیا پرانیستې کال یو زه بیرته خپل ښوونځي ته ستنه شم. د هغې د خبرو یوه برخه به واورو.
آرزو دارم که د سال جدید
کاش چې په نوي کال کې موږ یو بې توپیره او عادلانه حکومت ولرو چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي او د ښوونځیو دروازې بیرته زموږ پر مخ پرانیزي. زه هیله لرم چې د یونسکو غونډه یوازې د افغان نجونو لپاره د خواخوږۍ څرګندولو لپاره نه وي او نړیواله ټولنه باید په رښتینی ډول اقدام وکړي تر څو موږ له خپلو حقونو برخمن شو،
از حقوقو خود مستفید شوی.
دا وختونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو د جنوري 24مه د زده کړې د نړیوالې ورځې په توګه د هغو افغان مېرمنو او نجونو د زده کړو لپاره ځانګړې کړې چې له زده کړو بې برخې شوي. په پام کې د یونسکو راتلونکې اونۍ د یوې لویې غونډې د جوړېدو په ترڅ کې د افغان ښځو پر زده کړو د بندیز د ژر تر ژره لرې کولو غوښتنه وکړي. دغه سازمان په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانانو او په ځانګړي ډول د افغانو مېرمنو حقونه چې دي هغه باید ژر تر ژره ورته ورکړل شي او د افغان مېرمنو په وړاندې تاوتریخوالي ته باید پای ټکی کېښودل شي. خو په ورته وخت کې د پوهنې په برخه کې به یو شمېر فعالانه که د یونسکو غونډه په یوې اعلامیه باندې ځانګړې شي او دومره وویل شي چې طالبان د ژر تر ژره د ښوونځیو دروازې پرانیزي، نو دا به بسنه ونه کړي او مثبتې پایلې به ونه لري. د دغه فعالانو له ډلې یوه نوریه نصحت هغې نن ازادي راډیو ته وویل چې باید په دغه ناسته کې ټینګار په دې وشي چې عملي ګامونه باید پورته شي او په طالبانو باندې فشار وارد شي. د هغې د خبرو برخه به هم واورو.
سازمان یونسکو در هماهنگی با سایر سازمان ها
یونسکو د نورو سازمانونو سره په همغږي کې باید د هغو ډلو او حکومتونو لپاره هڅه وکړي چې وخت ترلاسه کوي او ښځې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې کوي. د هغو ډلو او حکومتونو په توګه چې د ښځو د حقونو او بشري حقونو اصلي سرغړوونکي دي د نړیوالو بندیزونو تابع دي. دوی دغه ډلې او حکومتونه مجبوروي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
حقوق زنان را مراعات بکنن.
لاغي ورسته چې طالبانو په خزو باندې بیلابیل بندیزونه ولګول لکه په تک پته یې ټینو خدلې اوندار از پانتونو ترڅنګ د کار په برخه کې هم په دې باندې بندیزونه ولګول شو. طالبانو بیا تر ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت چوکاټ کې دوی د دې ټولو حقونو ته شمن دي. فریده جان، یو بله مسله چې د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او فرهنګي ادارې د
معلوماتو مننه
طالبانو دې پریکړه په افغانستان کې 80% نجونې لز
دکوبي بخښوي. ډېر مننه. کور مودن خطر پر دې سوچ د هغه افغان انجونو هغه ګونی مکسر شریک لو خبري مکسر شریک کړی چې ویلي د یونسکو غونډه باید نمایشي اړخونه لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه 12:00
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
تاسې ازادي راډیو نه ازادي راډیو خبری مجله اوري. د ژوند رنګونو پروګرام چې په خاډ افغانستان د مسبخین له دوه تر دریو بجو خبرې د اوس د شپې له وو تر اتو بجو خبريږي. نن په دې خبرونه کې د تاو خانو په اړه خبرې کیږي. د خبرونه وخت مهروي د شپې له وو تر اتو بجو د ازادي راډیو خبرونه اوس د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو په لنډو څپو 12:00 منځنۍ څپه او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو په لنډو څپو 0.15 باندې اوریدلی شي. بیا به مور شو د افغانستان یوې بلې مسلې ته. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر او چا وایي په افغانستان کې له 50 کلونو کم عمره ماشومان او ښځو کې د اسهال ناروغي زیاته شوې ده. دا چې ولې امید زهرمل له سره سټډیو کې وصل شوې ده. زهرمل صاحب، تاسو نه به په دې اړه باندې جوړ شئ. مهرباني.
بلې، د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د همغږي دفتر یا اوچا په یو راپور کې ویلي دي د 2022 کال لمی میاشتې د جنوري تر 14 نیټې په افغانستان کې د دی هایډریشن یا په بدن کې د اوبو د کمی 243000 پیښې دوی ثبت کړې دي. لدیش میرو د دوی په خبره چې 113000 1500 ډیر شپږ پنځو کلونو کم عمر ماشومان او 123901 تنه خزي دي. د اوچا د راپور په بنسټ باندې د اسهال ناروغي دا ډول پیښې او تر پای په بدن کې د اوبو د کمی یا دی هایډریشن د 2022 کال د می په څلورمه په کندهار کې لومړی پیښه شوه. سب شو ورسته بیا د افغانستان د څلور دیش ولایتونو 115 سوالیو ته دا موضوع ورسیده. لدی وړاندې لمه شمارو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د لیندې په میاش کې ویلي و چې افغانستان کې په ورستیو کې 815 اویا زره ماشومان له ګواښونکو خوارځواکۍ سره مخ دي. سیف د چلډرن یا د ماشومان د خوندیتوب مؤسسې هم مود وړاندې ویلو چې په افغانستان کې 10 میلیونه ماشومان د خوړو د کمښت له امله ډېر خراب ژوند لري. د اداري ویلو چې هر ورځ 9 میلیونه او 600 زره ماشومان وږي پات کیږي او دوی بیړنیو بشري او خوراکي مرستو ته اړتیا لري. په تاسو حال کې راځي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي د دفتر مشر رامیز الکبروف هم دا خبره کړې و چې په افغانستان کې د سخت خوارځواکۍ پیښه 28 ولایتونو ته رسیدلې.
ډیره زیاته مننه کوم مودان امید زهري مل چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر او چا د غندخني په اړه جزئیات راکول چې په افغانستان کې په اسهال ناروغي باندې د ماشومان او ښځو شمیر زیات شوی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس مته اوکرين کړکیچ د ورشو فلن له اوکرين سره د 400 میلیونو ډالر په ارزښت د پوزي مرستي نوي بستایلان کړی ده. اسمت څاروان سره استډیو کې مل شوې دی. څاروان صاحب تاسو ته وي په کومه ناسته چې تر سره شوې ده د فلن علاوه د چې کوم مرستي دوی کړی نور کوم هیوادونو مرستي کړی دی او فلن سربېره پر دې چې دغه پوزي مرستي کړی آیا بل څه اوکرين سره ژمنه کړې کنه؟
بل ډیره مننه. فنلند په خپل نن چې ما اعلان وکړ چې اوکرين ته د 400 میلیون یورو پارش چې شاوخوا 400 میلیون ډالر کیږي د پوځي مرستو نوی بسته ورکوي. دا شمنه اوکرين سره د فنلند د ټولو پوځي مرستو اندازه 590 میلیون یورو ته رسیدي. د فنلند د دفاع وزارت یو ویندوی ویلي په دې پوزي مرستو کې د لیوپارد د 2 ټانکونه شامل دي شامل نه دی وبشي. پر جرمني فشارونه زیات شوي چې اوکرين ته لیوپارد 2 ټانکونه یا خپل ورکړي یا د پولند په څیر نورو متحدو هیوادونو ته اجازه ورکړي څو په جرمني کې دا جوړ شوي ټانکونه ل خپل اړخ اوکرين ته ورسوي. له اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسكي هم پرون پنځشنبه له جرمني وغوښتل چې کیف ته جنگي ټانکونه ورکړي ځکه د جګړې په ډګر کې سخت اړتیا ولیدل کیږي. له بلې خوا د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وايي اوکرين ته به نیوی سترایکر جنگي وسایل 950 اضافي برادلی زغرګاډي او پسلګونو زرن مهمات واستوي. د دغه مرستو اندازه 2.5 میلیارد امریکایي ډالر شول شوې ده. د مهماتو په دې مرستو کې د هیمارس راکټي سیستمونه او د ناسامس هوایي دفاع سیستمونه د برادلی په نوم 25 ملي متر توپونه او د برادلی ټانک سیټس سلګونه راکټونه شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستین د جرمني له نوي دفاع وزیر بوریس بستوریو سره په برلین کې کتلی. دا کتنه د اوکرين د دفاع د تماس د لیټر نننې غونډې مخکې شوې ده. لبلې خو راپورونه ورکړل شوې چې د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې مشر تیرونی اوکرين ته سفر کړی وو او د دغه ایواد ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي سره یې کتلی دي. د ویلیام برنز د دې سفر په اړه د اوکرين د ولسمشر دفتر او نورو اوکرايني چارواکو په عام ډول څنې دی ویلي. واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز رسپانډو پرون په ګډه راپور ورکړ چې د برنز د سفر هدف دا و چې نوموړی اوکرایني چارواکو ته په دې اړه توضیحات ورکړي.
ډېر مننه کور مهدان اسمت روان و چې د اوکراین د جګړې او هغه مرستې چې له دغه هیواد سره شوي جزئیات راکول. بلخوا بیا په ګاونډي پاکستان کې په شمال لویدیځ کې اوزانمرګي برید دوه پولیس وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. تفصیل به یې په دې راپور کې وګورو.
د جنوري په شلمه د پیښور سی سی پی او اجاز خان او نورو تحقیقاتي ادارو کارکونکو د تختبیک چک پوسټ دوره وکړه او له دې ځایه د تیر شپې د ځانمرګي برید د پیښي شواهد راجمع کړل. د خیبر ضلعي پولیسو مشر ډی پی او محمد عمران ویلي چې د جنوري په 19 شپې ناوخته جمرود تختبیک چک پوسټ باندې وسلوالو لومړی ډزې پیل کړې، لاسي بمونه ورواچول او بیا یې پرې ځانمرګي برید وکړ چې په نتیجه کې یې دوه پولیسان وژل شوي او یو جوبل دی. د دغې برید ذمواري وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې. په تیرو څو میاشتو کې د خیبر پختونخوا په بندوبستي او قبایلي ضلعو کې په پولیسو او امنیتي ځواکونو باندې د وسلوالو په بریدونو کې اضافه شوې.
اوس به هم ساحل بختیار ته ورشو. بختیار صاحب، که تاسې زموږ غوري د سپورت په نړۍ کې تازه وروستي خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو لیدونکو ته. تیره شپه د سعودي عربستان په د پلازمینې په ملک فهد لوبغالي کې د فرانسې اړوند فوټبال کلب یعنی پاری جرمن 15-4 د ریاض 11 لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ ځکه ځانګړې وه چې د فوټبال دوه مشهور ستوري کریستیانو رونالډو او لیونل میسي یو د بل پر وړاندې ډېر وخت وروسته ولوبېدل. د دې لوبې بل په زړه پورې او حیرانوونکی خبر دا و چې د ځانګړي میلمه ټکټ پکې په 2.6 میلیونه ډالرو پلورل شوی دی. دغه ټکټ د سعودي عربستان یو سوداګر مشرف الغامدي په داوطلبۍ کې اخیستی و. پاریس سن جرمن لوبډلې په خپل ترکیب کې د لیونل میسي، نیمار او امباپه په څیر ډېر مشهور لوبغاړي درلودل او د ریاض 11 لپاره بیا یوازې کریستیانو رونالډو ولوبېد. په دې لوبه کې 9 ګولونه ترسره شول چې 15 پاریس جرمن او 4 ریاض 11 لوبډلې ووهل. د پاریس جرمن کلب په ګټه مشهور ستوري میسي او امباپه یو یو ګول ووهه، خو نیمار بیا د پینالټۍ د شوټ موقع له لاسه ورکړه. اخو بیا کریستیانو رونالډو د ریاض 11 لپاره 2 ګولونه ترسره کړل. د کرکټ په نړۍ کې بیا نن یوازې سوداګریز شلوریز لیګونه جریان لري. د بنگلاديش غوړه لیګ، د سویلي افریقا شلوریز سیالۍ، د استرالیا بیگ باش او د عربي متحده اماراتو نړیوال لیګ هغه سوداګریز تورنمنټونه دي چې اوس مهال جریان لري او ګڼ افغان لوبغاړي په دې کې لوبيږي. نن کریم جنت او عثمان غنی د بنگلاديش په غوړه لیګ سیالیو کې د بارشال او ډاکا لوبډلو په ګټه لوبي کوي. اخو بیا د بیگ باش په سیالیو کې د راشد خان اړون لوبي لوبډلې ایډلیټ سټرایکر پر لپسې 4 لوبي وبایللې او داسې ښکاري چې دوی د بیگ باش په سیالیو کې له مخکتک پاتې دي او التا پارت سکارچر لوبډلې چې د تر ټولو مخکخه ده. همدارنګ د فوټبال په سوداګریزو لیګونو کې بیا د انګلستان، هسپانیا او فرانسې د فوټبال لیګونه جریان لري او تر دې دمه دغه سیالۍ نیمایي تر رسیدلې دي. د انګلستان په لوب کې ارسنال، د هسپانیا په لوب کې بارسلونا او د فرانسې په لوب کې بیا پاریس سن جرمن هغه لوبډلې دي چې تر نورو مخکخه دي او بل ډېر لوبې ګټلې دي.
ډېر مننه کور موادان بختیار ساحل و چې د سپورت لډګري هم خبر کړو. د سړی هوا روستي صفا وړمشپه د عبدالله ظاهر د وکلن ماشوم ژوند واخیسته. د غور ولایت اوسیدونکي عبدالله ظاهر ویلي دي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د دریو نور ماشومان ژوند هم له ګواښ سره مخ دی. تفصیل به په دې ویډیو راپور کې وکړو.
سمان نکنه برادر این صدونه طفلوی دیگه میارم و از دست میدیم.
ده 15 کلن عبدالظاهر و کلن ماشوم ده سره هوا لامل ورمشبه مرشو. ده غور ولایت ده اوسیدون که دره نور ماشمان هم ده سره هوا ورسته چپه ناروغه کری.
دا تیر چلور و پینزوش پوران دی یخنوی و لامل دا پیخه وشوه. هر چه چراغل مریضه می وکره حال تا دنن هم وراغلو ویلی چه درزو ماینه کویه. ده چه ماینه؟ یعنی چه ماشومان و عمری بیاستاسو ماینه چه مرسته کولیشی؟
عبدالظاهر ده بیوزلی لامل شپک مشتی وران ده دغور مرکز فیروزکو خارتا را کرده شویده. اوز ده غدر نور ماشومان هم سخت سینه بغل دی او دل تا بستر دی.
بلان تاتی تدوی قرار دارن که
اوس محل ده درملنی لاندی دی لو دوی چخوارو که ماشون چی زبایب رو میگی وضعیت خراب دی او دو نوری خی
دی دوی دیگه بهتر استن.
دغور مرکز فیروزکو خار که ده سره هوا سرسره دغه ماشمان ده دوره مندلو لپار دل تورز ماخامه بی خود در سن ترلاسه کوی. گرنش میری لنور و سیمو فیروزکو خار ترا کرده شویدی.
هیڅ نه لرم، زه مسکینه یم، کډواله شوی یم، سرپرست نه لرو، زه خپل د ماشومانو سرپرستی کوم، هیڅ نه لرم.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې د سړې هوا له کبله 8 تنه مړه شوي دي. د دغه وزارت مسؤلانو په وینا سږنی ژمي کې شاوخوا 8000 څاروي هم له منځه تللي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز څلیرش ساته اوریدلای شي د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو ازادي رادیو شپاورز لا تاسو سره